یعقوبی میمانای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. لدې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنخه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قونسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پېښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماینده چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړي. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دو جلا پیښو یادونه کړي خو جزئیات نه دی ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یونما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلي دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژل دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيوا تر محکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوه کلنه کورماشيوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغه همدار استور دی چې د روسیې د پاوز په تړاوی ناسم مطالب خبره کړي او د محکومیت په صورت کې په لس کلب حبس محکومې دی شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وی پر کورماشيوا دا غچ اخیستنې د غچ اخیستنې دا تورونه ځکه پوری شوی چې د ازادي راډیو خبريالا ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پاوځ یو پخوانی چارواکی وای د امریکا د نشتون لکبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوه. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې داعش منل تایید دی،
دا په دې معنا باندې د چې داعش په ولټیا پیدا کړی دی، داعش په وړیو.
په ترکیه کې پولیسو په یو لاره کې پټ 25 تن افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی.
منګلور کلور کې زر جوړې 1200 جوړې اغېسته، نو دا څه فکر وکړ چې موږ ساکاله 1200 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
پناریوالو مسایلو کې به ووري چې د غزه تر ټولو لوی روختون الشفات څخه اسرایلی ځواکونه وتل دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی کتر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
د دې حالت دوی لا نه دی وتلی. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هر سیاسي نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو او ریډیو تیرا سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورجو د راپورونو برخه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیوړی شوی دی. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهروال پراپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ا بي سي نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی غواخو بل چې له قولي افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته لا پیاوړی شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو د پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ، له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته پته موسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسكر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل، دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د بریټ پاړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللې. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لا بیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې د په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې چیرونکو هم وویل داعش خراسان ډله افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي کله چې د دې بریډ مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د چیرونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې خکیلوي.
راپور کې مو اوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه پیوړی شوی. د خغلی مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر پوښت. خغلی جلیلی د مرکه په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوزید مشر په خوانې مشر چې کومې د خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل مرکه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د ترورېزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دوی دا خبرې کوي چې د داعش منل تاییدوي. دا په دې معنی باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کولې، دوی نور هم پیاوړي کړې دي د نورو خپلو اهدافو لپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وي او نوی وتلی، دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبره و، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک اسکرو سره نه د تاده په مقابل کې او توانید وي جنگي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د سلوزرو په داسکر د سلوزرو پوځي اسکرو په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی، څومره توانید چې د یو توانید د داعش د تلی مخه ونیسي. او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوحه کې کوم لاسلیک کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغه کې یو تړ او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګ کې ان یو نیابتي جنگ د امریکا د پاره وکړ طالبان باندې دایي سره کې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلې تر حمله وروسته د داعش دلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده. مګر د څنګه را برسېره شو ناڅا په د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ولغنه ورسته دغه مسله څنګه لوی شو سوال ده.
تاسو به تر معلومات ده سبا چې بعضي وادونه بعض هغه موږ تاسو ګوندي هوا دی چې د خپل دی ول د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دې پلانونه درلوده او سه هم لري. همیشه د دې په دی او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو ته ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سلو واته د فار یو بل چې یو دلې ما یو کولنه بل دلې ته به هم د وانت نتیف یو د بدلون په سر کې باندې دراتونکو د فارغ هم کتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه و او سم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیس کوم شخص نشي سي او هم دا رنګ ګل نور هغه و په دې لري نور هیوا ځنې چې د دې دوه د هیوا د نو په استراتیژیکی متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په سلام هم د سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو او یو واځي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو الله لري په سلام باندې د سې عام تاګ او راتګ په کې راځل. مګر دا چې دا د دې د خپل د دا د دې د په اړه د د او د داعش د یو د مېسته کې دو د افغانستان کې د خراسان دلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي.
د سیاسي امنیتي چارو شننکې نعمت الله جلیلی و چې آزادې رادیو سره خبرې کولې.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو له یو بارونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې له دې ډلې دوا افغان کډوال د اکسیجن د کمال لقبل مړ شوې دي او د وو نور روغتیاي وضعیت نازک دی. پولیس وایي وکسانې روغتون طبيولي او پاتې نور پناه غوښتن کې نیول شوی او ډیر ژر بل د هوا ده وېستل شي. په دې اړه د ازادې رادیو خبريال د راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز دغه هوا د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هوا کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مړ شوې دي. د مامور لرنټ په نوم یو ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارې څخه 250 کډوال نیولې چې لړلې دوه مړ شوي او د وطن نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیه پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د باروړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولې دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له څو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستې، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووسی او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلې ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغه افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیه په انقره کې د افغانستان له قونسلګری وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوځ له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسد الله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پاوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختريزو ګڼ شمیر غړي او عملیاتي مشران وجلي او وسلې او بارزښت اطلاعات تر لاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پاوز یو ویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپل شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولې چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پاوز عملیاتو دغه روختون چې له پخوا د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لکتر لګه شپږو کسانو مړی لیدلی دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د دروختون دورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړه شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د پنچیر لسیند کابل ته د اوبو د لیک د پروژې عملی چارې پیل شي. مختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د خبر ورکړ د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د پروژې لاره د اوبو لیک غټور بولی خو د یو شمیر نور سرچینو لاره د اوبو پر سوال هم ټینګار کوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدی راتلونکو کې د پنچیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختره ژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروي او ډیزاین د رئیس محمد عارف لقبول ولیکل د دې پروژې د سروي چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سلشل کیلومتر پروژې د عمل کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څخاکو بو سنځات لري او حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څخاکو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدار اول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت پاړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیر اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامدونه جی بولا
خیرخانه
په خیرخانه ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډیر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخه کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته اشاره کړې. کڅام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل له 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي.
تنهایی
یک من دی وای یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نو سرچینه هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنۍ ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دیوی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګډونې تر هدا مخکنی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پرمحل د افغانستان حکومت هغه محل ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا لکرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناد افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی لقول ویلي د نه قانون کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواد ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو په ګورزو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپل خواخه هیواد ته راستنه شوې دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورونیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به نور 1.4 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او د هم د دې خبري برخه ورستای راپور. یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه له کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وای لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلی دي.
یعقوب شاک چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خیاطۍ دکان لري وای سکلی کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یا قوچا ازادي راډیو ته وویل
موږ د لور کلور کې زر جوړي 1200 جوړي اخیسته نو دا څه فکر وکړ چې موږ سکاله 1200 جوړي 1500 جوړي اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي یعنی دومره کار نشته د لکه پخوا غوند.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګندون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګندلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
خار ولایت کې ټوکر پلورونکو نصرت الله زدي رادیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا به ډیر بار به ډیر او د پخوا په څیر ادم له هغه خلک نه راځي او ډیر کپړې موږ نن ناتلی او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. اصل افغانۍ ګټه تر واخلي په اصل افغانۍ ګټه کم تاثیر چنه وایي چې باید نور ملک شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی نه مې کالی اغسته او نه سپلای. وروسته دوه کالونو کې د بیکاره کچا به زیاته شوی نو پام دې خاطر بس اوس اخترونو لپاره امدګی چې کوم مخکې هم نیول اوس نه شو نیول.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو لړۍ یو هم د اختر ورسې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنۍ مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوې کالي جوړوي. خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
د راپور سره قدر من اوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باس لرو چې نوریاس نوری چمتو کړی. خو دا شیبه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماینده چاودنې په پیښو کې له لسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات نه دي ورکړې. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د نهو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان لمخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ورکړی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي موسسې لخوا. د ایران او سوریې رسنوی راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جګپړی قومندان او یو شمیر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک جګپړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنخه شوی دی. د سوریه دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخایې نیولې ده. په ځینو راپورونو کې راغلي چې په قونسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبریالې السو کورماشوا تر محاکمه مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. وڅلوېخت کلنه کورماشوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوملیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې لمخې خبريالان فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي.
بینځويشت دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې په ځای کولو چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي، د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. ریا طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نادولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او زین نور لاملونه د دې سبب شوی چې طالبان حکومت روس د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت ونه پیژني. د طالبان له حکومت ولې سره زین نور پښتنې چې دوی ولې د دوه هېد جمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړي، ولې د پریکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري ساتو کې د چارواکو عدلون بدلون لدی زیات طالبان د مشر په امر تر سره کیږي مطرح کیږي. دا او زین نور پښتنې په دې بحث کې لخپلو میلمنو سره چېرو د سیاسي چارو په او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکو او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومتولۍ څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسي چې غوره کړې په تیرې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سادات همکاران او ټول معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کال اساسات د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدرلیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینی شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو، هغه سل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبانو اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یاتي تلویخ یا څه پنځوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کټوب بوي، مګر هغه جنازي اوس خلکو کورونو ته نه دی او د ثابت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی تقریبا. هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی، که د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سره او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفي توینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفي او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، دا غي مرکز دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وی چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلی کیږي او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه د سیاست دکتورین وي، هغه امنیتي او نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي، که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي، که هغه امنیتي مسایل وي، که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب په خبرې وکړه چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خرغ لاس دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنې لري، خو په زینو برخو کې د حکومت ولی البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري، د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دي، څه باندې دوه نیم کال کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي؟
نمونه درناوی تاسو ته قدرمن انصاری صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته. له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه، د دې حالت دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس تکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هسی او نظام نده، مشخصا تکرار تیر و پینده تلیخ کلانو رژیمونو اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگ عملا بین هر دل چه حاکم شویده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل ده خفخی خپل ده عقیده او خپل ده ایدیالوجه مطابقی کوخخ کرده چه پر ولس هر چه وطه دی، حتی دا خلاف د شرع هم وی، گرچه دوی د شرع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله د خویندو د پاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي، او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه، بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم هڅه شوې دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نیوی واځه د مدیر نه نیولای تر وزیر پورې واځه د مدرسې طالب ناشوي بلا شک چې دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
تاسو ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنلری په کابل کې دی او د دې د سوال کې چې اکثره مهمه پریکړه لکندهار کېږي کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړه کوي که راشو دې خبره ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري قدرت لري یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي آیا د دوی د جوړښت په پام طالبانو د نظام ته په پام آیا په همدې باندې دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې د هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او ارتیاوي او عملی هغه د ټولنې ارتیاوي دوی ښه درک کولای شي
بله شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل دا انحصاری د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدل نه ده او تقریبا کدا چې وایم په پټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغه د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کیږي چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول د ملا یعقوب په شمول د قانوني صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفي ملا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لمړی مرستيال مين دا یو موافق نه دي خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمين حتی عادي تقرريګان چې متاسته مخکې مرزونه او کړه چې د ټیټ ساتي چې یو وزیر صلاحيت ده هغه هم اوس د قندهار نه کیږي چې یو مدیر هم وي نو بنا ان دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا د نابې شابه تشوي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولست ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مره مخامق نشو نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي نه په تصویري بڼه راغله ده ولسته د غمیزه یا د هرات د غمیزه لپاره حد اقل د سرګن نشو نه د اخترونو لپاره د سرګن دیږي او یو مجهول حالت وسنی پیړۍ کې پوسنی نړۍ کې یاو زره چلوسه په دې تل کال نو ورسته موږ به به ست د حجار په کار کې پرځون نشو کولای په دغه ټول ټکنالوژي نه چې دی به ګټه اخلي او د دې نور به ولز د پاره هم دا ضروري شه د خپل امیر وو پیژنې د اقل دا ولز په کوم اساس دا ومنې چې دا زمو امیر دی چې پیژنې نه شاو بګراوند معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره تر شا امیر موجود دی او احکام راځي
بله مننه انصاری صاحب لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسو پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که قوانین دی که غیر د رهبری تعینات او نور دی او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دی او یا د خدماتو ارائه کول دی که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم څه تیر شو د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې و چې په خلکو تپل شوی ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هیوادونو کې لکه شمالي کوریا
چین دغه سی په لاتین امریکا کې ځینې وادونو کې هغه دیکتاتوریستا او وسم په یو نه یو شکل مروج ده. هغه چې د غرب سیاسي فلسفه کې واغم ک افغانستان تر اغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملی نشو او پر اخستون دي درلودي مګلیدل چې ډیر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د دیموکراسي په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول ماوین او څوک د دویم ماوین او څوک د بلاوبل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رای او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفه ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا سل کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرنا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین وو. په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور وو او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دې دې باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سې لاندې کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته شکله د امارات مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت پنوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چیرته مونږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي که هغه د لویې جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح اوسي تر څو ټولنه د پرمختګ مداري جوړ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکی چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي و په نورو ولسونو ورکړي د هغه قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تخریب یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د فیصله یو رقم په فالک ساتل شوی و. هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واځي خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم، بې اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانان دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکان دغه یو امارات غواړي کنه غواړي دولت. افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغه باندې دا دولت په خبره کنه ده؟ زه د دې شنه دوی په اصطلاح ډډه کوي، لا تر اوسه پورې د درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکې وړي او د قانون د مخې په اصطلاح سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خود سرانه بعضې کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویل، طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یو تښتېدې له افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوالو مبارزې کرا شو دي ته. د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته راوټو کېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې و سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپله فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي.
تاسو ډیره دقیق کې یو عمیقه مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغه کې یو جغرافیا کې موقعیت لري په داسې یو جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدان وروسته د امنیت خبره وکړه، در 2001 ماتم حتی 2003 پوری دغه مرستون دی نه وی، مګر رو رو صفوف او حرکت او سکنات بیا کیده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او طالبان اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل، هغه د کولاب نه وکه پنشیر کې وکه نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یوه خوله وه، چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس موږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامی په کمانډو نورو باندې وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس د حکومت ترمنځ فاصله وي ځپل وي او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایت په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio